アサミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې په دې خبری مجله کې به واوري طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي
په هیواد کې د روانو مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لرې کېدو خوشي شي
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي تلیو سړک نه بل سړک ته واوړي
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمي شي
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرزه خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وسته وي غاړه ته خطا کی
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې به لارښوونې هوایي ډګر ته لاړ نشي د بې پولي خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نورو افغان خواوو سره هم په تماس کې دی د خبرونو تفصیل سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي د سپینه مانی په خبرپاڼه کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستانه د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي ویل شوي چې بایدن به د خپل امنیت د خپل ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په باب امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له لارښوونې پرته دې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي په دغه خبرداری کې چې سفارت پرون شنبه خپور کړی د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته دغه راز خبرداری داسې مهال ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېری یې له هېواده د وتلو اسناد هم لري د هغو اغزند سیمونو او امنیتي موانعو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه وویل شای امریکا او متحدان ونه شکړای چې د اگست تر یو دیرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وباسي د بوریل په وینا اروپایي ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې یې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوي چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ شي د بی پولی خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي د دې ټولنې مشر کریستوف دیلیویر په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپلو اتباعو او پخوانیو کارکوونکو ایستلو ته ډېره اندېښنه لري چې د ده په وینا دې کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د ایستلو مستحق دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده د وویل په لسګونو کسانو ورڅخه له افغانستانه د سمدستي ایستلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی د بې پولي خبریالانو د ټولنې مشر د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دغو خبریالانو د ایستلو لپاره ځانګړی پروګرام جوړ کړي د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پوځ دړي وړي شو مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند په یوه غونډه کې وویل
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره یې همکاري کړې ژوند وژغورل سي.
مرکل زیاته کړه دوی غوښتل په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیرې بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل دا هم وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیره تلویزیون ته وویل چې خبره دا نه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشی زیاته کړه نه غواړي بیا د نوې لسیزې تېروتنې تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي چې دا د د په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. قریشی له افغان مشرانو سره د تماسونو د دوام خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی په ګډون د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي او نور مشران چې ځینو یې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې لوړې دندې هم ترسره کولې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تیرې بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي هیله منو چې د سه شنبې په ورځ چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمایي کې د شانګهای د همکاري د سازمان په چوکاټ کې پلان شوي دي.
کرملین دغه راز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې او دواړو مشرانو د افغانستان په اړه د دوه اړخیزې همغږۍ پر پیاوړتیا موافقه کړې ده. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. و بجې او و دقیقې دې زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وي درستی سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین حال کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر پر طالبانو غږ کړی چې خپلې ویناوي دي چې وایي په نوي حکومت به د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نیولو یو اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅه تیزی کړي، پر دې ډلې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون دیر لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د یو میلیارډ یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
یو میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
مسائل سیاسی کې باعث راځي شوه
چې سیاسي مسائل د دې سبب شوي چې نوې حکومت تر اوسه اعلان نشي. خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي، او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لار اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منزوي شي.
له بلې خوا طالبان وایي د دوی سیاسي مرستیال ملا برادر کابل ته رسېدلی چې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې ملا برادر د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ د دې لپاره کابل ته تللی چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره وشخي شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمېر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره کابل ته رسېدلی. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته وانو حالات په اړه جدي خبري وکړي.
محترم نا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی ده، او په هیواد کې د روانو مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوخت دي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتګ سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندي شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حمید کرزی د پنشیر له مشرانو سره هم کتلې دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼې کې د پنشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حمید کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدو کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه، وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هیواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي، او یو ځلی بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته د ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو پام دغلته د هوایي ډګر شاوخوا رامنځته شوې ګڼې ګوړې او ګډوډۍ ته اوښتی دی. واشنگټن اگزامینر خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د کابل هوایي ډګر پر وضعیت او دغلته د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا د افغانانو د ایستلو پر لانجې یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د افغانانو د ایستلو لانجمنې چارې د امریکا او برتانیا لوړپوړي پوځیان هم سره په مخالفت کې اچولي. دوی د امریکا د یو جنرال خبرې راخستی چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو ته یې ویلي له کابله د افغانانو د ایستلو چارې ودروي ځکه چې موږ بد ښکارو. په لیکنه کې راغلی برتانوي ځواکونو د امریکا د غوښتنې ته درد جواب ورکړی دی. مطلب کې د امریکا او برتانیا د مخالفت عواملو ته اشاره نه ده شوې، خو دومره ویل شوي چې امریکا له برتانیا غوښتي چې د هوایي ډګر له محدودې بهر د افغانانو د تخلیه چارې ودروي. د لیکوال په باور د امریکایي جنرالانو دا ډول څرګندونې ښیي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو چټکو ایستلو پر ښکېلو خواوو ښکاره روحي فشار راوستلی دی. کابل کې زرګونه کسان له څو ورځو راهیسې پر هوایي ډګر ورټول دي چې مدیریت یې دغلته د طالب وسلوالو او امریکایي او برتانوي ځواکونو له کنټروله وتلی دی. ځینو عیني شاهدانو ویلي سند لرونکي او زرګونه بې سنده کسان د هوایي ډګر شاوخوا کې ولاړ دي او میدان ته د ننوتو چارې یې ستونزمنې کړي او نظم یې ګډوډ کړی دی. له امریکا خبرېدونکي یو اس ای ټوډی ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی دی چې امریکا خپلو اتباعو ته ویلي د کابل هوایي ډګر ته دې نه ځي. په لیکنه کې لولو چې له افغانستانه د بهرنیو د همکارانو د ایستلو لړۍ پرون شنبه هم روانه وه، خو کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته ویلي د دوی له همغږۍ پرته دې هوایي ډګر ته نه ځي. لیکنه کې د سفارت اندېښنې ته هم اشاره شوې او ویلي دي امکان شته چې د هوایي ډګر له دروازو بهر د دوی اتباعو ته خطر متوجه شي. د امریکا د پاوز اروان سټار ان سټرایپس خپرونې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او ویلي دي داسې تیت او پراک راپورونه ورسېدلي چې طالبانو د هوایي ډګر په تلاشیو کې یو شمېر هغه کسان نه دي پریښي چې امریکایي اسناد یې درلودل. ورځپاڼه دا خبره د پینټاګون د ویان جان کربي په حواله کوي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی هوایي ډګر کې یوازې هغو کسانو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول اسناد په لاس کې نه لري.
امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنې دور وروسته د دې ښار له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندې کولو لپاره د سیمې له نږدې هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین حال کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغو افغانانو ته خپل غېږه خلاصه کړي چې خطر سره مخامخ دي. په دیاره دا راپور وري
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته د خپل غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمین مادرید په یو څنډه کې له افغانستان د استل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبرلان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیانې لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټول پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یو غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یو ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فوندرلان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د راتلونکې اونۍ په سرمشریزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبرې وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتي او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو څلور الوتکې چې د هغه هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول د پلازمینې دوشنبې په 200 کیلومترۍ کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه له افغانستانه ډېر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایټالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري و بجاو یو شپږ دقیقې شوې. طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړی چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ایشول. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې د لارې خلاصې شوې او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه پورې دوه طرفه سړک څه باندې ولسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرام سرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډېری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلی وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدي یم. د دوی په راتګ سره په ښار کې چې کومې موانع په کومو جادو کې ښودل شوې هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علی هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سړکونو کې ښودل شوي و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوي دي او بل ځای انتقال کړي ده. اوس ښار پاک، سوتره او صفا شوي ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په 28 نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامی ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د واکمنې له یوې ونۍ پوره کېدو وروسته هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي موسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکیو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته ورتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکی رحلا وایي د بانکونو تړل کېدو د ژوند د لومړنیو توکو بیې لوړې کړې او د ژوند یې ورته له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه وایي ټولې پیسې په بانک کې بندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي.
د نظام له سقوط سره سم یو لړ ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوي دي چې خلک ورسره مخ دي. د هغې له ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي او په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلي دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلا تر څنګ د کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمدزی د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
بېشکه تېرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې ده. تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي. د خلکو لپاره دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته خو افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هېواد دی، نشي کولی چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي، خو دا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانیستل کېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړه عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مڼۍ په خبر پاڼې کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستانه د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له لارښوونې پرته د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نشي. په دغه خبرداری کې چې سفارت پرون شنبه خپور کړي د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي، خو داسې ونه شول او حکومت ډېر ژر وپرځېد او پوځ دړې وړې شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دا نه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستۍ پیښو ته په پام د ډلهییز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه.
دا ژوند رنگونه.
تنوم چهره
حبیب رحمان
چه کاروبار کی
دی؟ وچ می وچ شده دکان نرم خوز منځه ورسوله کی
تاسو سره به خیر ډیر زیاته می دلته په دکان کې شته او نور شاینو مر سره دی. دغه می و ډیر وخت لکه مزه راوړي
زهرن که هو تل حل له خوز خاص هر ورو د پښین نو پاینده کې هیرا درو شه دی او ځنې تر په خرید.
دغه وچ می و د افغانستان د کډ نورو هیوادون هم ده،
اکثریت افغانستان دا بادام یو ځرا کم امریکای او پاکستان.
کومه زیات خلک خوخوي؟
وطني زیات خلک خوخوي. امریکای لګرزان دی او څو اقتصادي دي نور خېلی افغاني تولیدات دي.
ذائقه دې کوم یو خدا
ذائقه وطني خدا
خپل دلته په خوست کې کوم داسې نوښته مثلا اندر تکي ګم او تاسو خرته یا
داسې نور با نه چې خوست کې او خپلې نور با داسې
چرماز لکه مزه راوړای
چرماز هم دې شاري نو له مخنه دې پوس ګرد سړې دې خونه
خا پکتي دې پکتیا و دې پکتیکا و دې خوست منځ کې کوم ولسوالۍ دې دلته هم دغه کې چرماز کې یو سان دې اندغه وښه مې وتر څنګه دې نور شاینو نور سره راوړی دې خرڅېږي دې نور شاینو
او خدي
څنګه دې کاروبار دې سونو کې شروع کړی دې
تقریبا دې پنځه مې سره ونه دا کله کې درحال
سوداګر دې ډېر وخت څوک دې چې دا ترازي
والله دې لارې سر حالت کې ډېر وی کلیواله مې بس خدای کا روان
امدا د کور کرایا مشومان او نور کسان دې داسې ټول تر پورې کېږي
او ان شاء الله کېږي
مشومان دې درسونه وایي
او درسونه اصلور پنځه مشومان مې چې یو د دې مدرسې کې یو د مکتب
د فامیل ټول غریب هم تقریبا بیا څومره وي
نه نه فرې
امدا یو دکان لري